ځواک پیاوړی کوي. د ساينس، ټکنالوژي، طب، زراعت، اقتصاد او ټولنیزو علومو په برخو کې د څېړنو لارې د انسان ژوند اسانه شوی، د ناروغیو درمل پیدا شوی او د ستونزو هواري ته لارې هوارې شوې دي. د ډیرو په باور په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونه چې لګڼو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي باید علمي څېړنو ته لومړیتوب ورکړي تر څو خپلې ستونزې د داخلي تحلیل او تحقیق له لارې وپیژني او حل یې کړي. څېړنه د علمي پراختیا، اجتماعي حل لارو او ملي پرمختګ بنسټ دی. پوهنتونونه باید د څېړنو د هڅونې لپاره لازمي اسانتیاوي، بودیجه، روزنیز فرصتونه او مناسبه فضا برابره کړي چې محصلان او استادان وکولی د خپل هیواد او بشریت د سوکالۍ لپاره رغنده او ابتکاري څېړنې ترسره کړي. په روانه خبرونه کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند زموږ ملمه دی. له هغوی سره په دې خبرې کوو چې د افغانستان پوهنتونونه تحقیقاتو ته څومره پام کوي، د نړۍ په نورو هیوادونو کې د علمي تحقیقاتو وضعیت څنګه دی او آیا افغان محصلان چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي او د تحقیقاتو لپاره شرایط ورته برابر نه دي، په اوسنی آنلاین نړۍ کې د نړۍ د نورو پانتونو او علمي مرکزونو په تحقیقاتو کې برخه اخیستلی شي؟ را سره اوسه په دې خبرونه کې او زمنن د واتس اپ له طریقه او د ټلیفون له طریقه زموږ سره تماس ونیسئ. البته که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر څرګندوي، لومړی استاد پیژان ته ورځو. استاد، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه تاسو او
استاد
درجه
دلاري ټول او ریدم کته سلامت اوسه. پښتنه مو مطرح پښتنه دا چې ولې څېړنه د تدریس ترڅنګ دومره مهمه ګڼل کیږي؟ زموږ په پانتونونو کې کله چې پانتون ته څوک ځي یوازې د تدریس په برخه کې، د درسونو په برخه کې فکر وي، د څېړنې په اړه ډېر فکر له محصلینو سره نه وي. ولې دا مهمه ګڼل کیږي؟
په افغانستان کې موږ کولای شو چې ووایو چې داسې یو ذهنیت په علمي موضوع او په پوهنتونونو کې، حتی د استادانو او د پوهنتونونو د ځینو پوهنتونونو البته د ادارو ترمنځ موجود دی چې پوهنتون یوازې داسې یو ځای دی چې هلته باید محصل راشي پر یو چوکۍ باندې کښېني او استاد، یو څوک چې د استاد په نامه باندې راځي، د تورې دړې یا د سپینې دړې یا تختې مخ ته درېږي، هغه ته باید غوږ ونیسي او هغه چې څه وایي یا څه پر تخته باندې لیکي دی باید یا دای باید له ځان سره نوټ کی او په امتحان کې او به هو څه چې استاد ویلی دی هغه بیرته د امتحان په پرچه باندې ولیکي، چې دا یو ډیر کلاسیک تعریف دی. اما په نور نړۍ کې حالت بدل دی. په نور نړۍ کې پوهنتون د پوهنتون یو تعریف دا دی چې پوهنتون معنا د ذهن د پراختیا مرکز، پوهنتون معنا د یو څه په اړه باندې دقیق، عمیق او انتقادي او تحلیلي فکر کول. استاد یوازې د دغه فکر د انسجام او دغه فکر ته دراونق ورکولو یا دغه فکر د ځلولو یو وسیله ګڼل کیږي. نور د محصل اړ نه دی چې هر څه له استاد سره په پټو سترګو ومني او څه چې استاد ویلي دي هغه د سب امتحان په پچه باندې ولیکي. او استادان هم په دې باندې پوهیږي چې څه ډول تدریس وکړي او د کومو میتودونو څخه د محصل د ذهن د پراختیا لپاره کار واخلي، نه د محصل ته د درس ورکولو. درس محصل په ښوونځي کې یا زموږ په اصطلاح سره په مکتب کې دا کړی دی. نور ماشین باید د ځای ته رسیدلی چې په انتون ترازی او د دا ټول پړاوونو چیریږي هغه باید دې سطح ذهني سطح ته رسیدلی چې هغه نور خپل ذهني پراختیا ته وده ورکړي، نه دا چې تعلیم زده کړي. د تعلیم پوهنتون د تعلیم ځای نه دی، پوهنتون د تحصیل او د ذهني پراختیا ځای دی.
بله ډیره مننه استاد. مخکې تر دې چې په نور نړۍ کې د څېړنو په اړه خبرې وکړو، کلنډ اول ووایاست چې زموږ په دې هیواد په پوهنتونونو کې کوم ځای لري څېړنه؟
تر کومه ځای چې زه عملي تجربه لرم، او ما په د جمهوریت په وخت کې هلته هم محصل پاته سوی یم، هم په خصوصا په دولتي پوهنتون کې، هغه داسې یو پوهنتون چې هغه مرکزي پوهنتون د کابل پوهنتون، او د هغه وروسته مې دا ویاړ درلودی چې زه تدریس وکړم په مختلفو زماني مقطعو کې. زما د تجربې پر اساس باندې د افغانستان وضعیت له هماغه د تیرو لسیزو په شان باندې، یا د زه نه پوهېږم چې زه د درېیمې نړۍ نوم ورکم که نه کم ور نه کمه. اول دا چې زه فکر نه کوم چې اوس هم د افغانستان په څېر پوهنتونونو کې داسې یو وضعیت یا داسې یو ذهنیت حاکم وي چې محصل باید یوازې او یوازې خصوصا له بله مرغه په دولتي پوهنتونونو کې د استاد خبرې زده کړې ویلې کې په کتابچه یا په نوټ کې، او بیرته د امتحان په ورځ باندې پر د امتحان پر پارچه باندې استاد ته انتقال کړي او استاد هغه ته نمرې ورکړي. زه ځان ته دا نه سم ورکولی چې په بل هیڅ هیواد کې چې زموږ په جغرافیې زموږ په گاوند کی از موش پا سیمه کی اگه پراتی جا وقت اقتصادی وزیاد لری اگر داس یو حالات سر مخیه. خو دا افغانستان پونتونون راسو دیتا چی پر تحقیق او پر تیران من چون را باور لری التم وزیاد دیرش ندی، او بیا هم وایم چې خصوصا په دولتي پوهنتونونو کې ځینې پوهنتونونه و چې په وروستیو وختونو کې په وروستیو کلونو کې خصوصي جوړ شول، او د هغوی محصلینو سویه یو څه لوړه وه، استادان یې په بهر کې زده کړې کړې وې، او د بهر تجربه یې راوړې وه افغانستان ته، او نړیوال معیارونه یې د اقل د څور سره بلد وه. یو څه امیدواری چاته ورکولای شوی چې دوی پر یو شل روان دي، اما اوس خو له بده مرغه هر څه بېرته په ټپه ولاړ دي او بېرته په صفر کې سوله.
بله ډېره مننه استاد، بحث ته دوام ورکوو. خو په دې منځ کې څو اورېدونکي شته، وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ اول اتل صاحب تاسو یاست.
قربان سم محترم اسمت سروان صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، ما خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسې، مننه، مهرباني کوي.
قربان سم سروان صاحب محترم، خدای دې مغاری نه بده ان شاء الله. سروان صاحب زکه زده شبا صاحب محترم استاد کندونی پارک مکان پای،
مننه سید.
یو سلام استاد ملما توام محترم اسمت سروان صاحب، دلته په افغانستان کې یعنی په هلمند ولایت کې دغه پوهنتونونه مثال که دولتي دي که شخصي دي، دلته پاملرنه نه وته کړي، لیکن خبره داسې ده زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده محترم اسمت سروان صاحب چې پر دغه باندې دوی مثال د خبرې څار وکړي، ورکړي دغه پوهنتونونه وګوري، دا ښوونځي وګوري. یعنی دلته زه د هلمند ولایت د ګرمخیل ولسوالۍ یو انځور تاسو در کوم سروان صاحب، چې هغه دغه کوچنیان دلته مثال د خبرې درس و تحصیل پکښې کوي، زده کړه پکښې کوي، لیکن شاګردانو ته داسې خاص دغه نه کوي، توجه نه کوي. سروان صاحب محترم، فقط هغه معاشات چې دي که د دولت ته خاص ورته حواله دي، معلمینو ته که مثال د خبرې د بلې خاص حواله دي، خپل معاشات کې سترګې نیولې دي، کوشش و زیار نه باسي د دې ماشومانو سره. نو پکار د حکومت لپاره دا ده چې مثال دغه دولتي کلینیکو دغو ته پوهنتونو ته مثال د خبرې دوی توجه وکړي، او کار یې وکړي چې دا ورسره کم درس و تحصیل دا ماشومان ته ورکوي، کوشش کاږي زیار باسي که نه باسي. سروان صاحب
بله صاحب، ډېر مننه اتل صاحب. اوس به وګورو چې بل اوریدونکی مو ښاغلی اسامت څه وایي، مهرباني کوي.
سلامونه سروان صاحب، محترم تاسو، بهروز صاحب
سلامت اوسه، ډېر مننه، مهرباني کوي صاحب.
مننه سروان صاحب، زبره سم یو چې جمهوریت رنگ د پانتنو د مکتب رنگ د سره پیکاسو یعنی مدرسې پر مخ لاړی، او بل داسې دی چې وس خصوصي پوهنتونونه چې دي هغه خو خلک مسکینان دي، وسې نه لري چې خپل ماشومان یعنی ورواچي هلته درس پښتو ووایي، او دولتي پوهنتونونه خو نو داسې دي چې غداري ډېرې پشکې شروع دي، یعنی داسې دي چې یعنی روپۍ هغه دغه ته ماش ور چالان یي هغه دغه ته، او دوی خپل سم زده کړه نه ورکوي ماشومان نو، یا د ځوانان ته سم پاملرنه نه ورته کوي، والا ما ته خپل ورځ تېروي، او بل داسې چمونه شروع دي په دغه مکتبو کې چې یعنی معلمې دا فیسکوټ چې ماشومان ته د چاو دپاره ورکول کېږي، دغه په تو ورته وایي چې دا په تو یې سکوټ یا خپل په کور کې خوري، او سره په دکان یې ورته جوړ کړي خوري، نو بره دا رقم چې کار سره شروع نو بره به د افغانستان پرمختګ څنګه وشي، حکومت هم پاملرنه نه ورته کوي، دولتي پوهنتونونه داسې دي خصوصي ګران دي، نو بره د افغانستان پرمختګ څنګه وشي فکر وکړو.
ډېره مننه، کور دې ودان. یو بل اوریدونکی به هم واورو، بیا به استاد ته ورشو. کټوازی صاحب تاسو یاست، مهرباني.
عبدالله دانشم، اړیکه در سره نیولې ده،
مهرباني.
غوښتل مې اول د موضوع په اړه باندې یو نظر شریکم، د هغه نه وروسته ستاسو له میلمه نه یو پوښتنه وکړم.
ډېر عالي، مهرباني.
د موضوع په اړه باندې مې تر ډېره پورې نظر دا و، زه خپله د کابل پوهنتون فارغ یم د حقوقو د څانګې نه، تر ډېره پورې چې ما په کابل پوهنتون کې ولیدل، یو محصل په څلور کاله کې دومره څه نه شي زده کولی لکه په یو تحقیق کې چې دی څه زده کوي، ځکه چې هغلته په تحقیق کې کته یو څه زده کوي او سبا ته هغه ټولګي ته راوړي یا یو بل ځای ته راوړي، دا تر ډېره د تا په ذهن کې او په دې کې پاتې کېږي، ډېر مثبت تاثیر لري عموما په محصلینو کې، او له هغه نه وروسته دا تحقیق یو داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي چې سبا ته کولی شي د هغه نه یو نور څوک استفاده وکړي، د ټولنې په درد وخوري. په عموم کې د نړۍ چې دومره پیشرفت کړی لکه څنګه چې د تاسو په خبرو کې ما واورېدل، تر یو حده تر ډېره پورې دا تحقیقاتو برکت ده، خو له بده مرغه په افغانستان کې دې برخې ته البته هیڅ توجه نه ده شوې، او دا برخه ډېره کمرنګه ده. دا یوازې په محصلینو کې نه، حتی د پوهنتون په استادانو کې ما لیدلې دي چې دوی تر ډېرو لوړو رتبو پورې په علمي رتبو کې البته رسېدلي دي، خو د دوی تحقیقات البته یا ډېری کاپي پیسټ دي یا داسې څه نه دي چې دوی ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه د دوی خپل تولید وي. خپل تولید موږ البته تالیف او تصنیف دی کنه، موږ تصنیف ډیر کم لرو، ډیره یا تالیفات دي یا د نورو کتابونو دی موضوع اړوند یو څه راټول شوي دي، موږ ژبې ته ژباړل شوي، خو تر ډیره دام خ دي. په دې هم موږ باید اکتفا نه وکړو، دې برخه ته باید دولت جدي توجه وکړي، حتی که موږ او تاسو خپل د علومو اکاډمي وګورو په افغانستان کې چې د علمي تحقیقاتو مرکز بلل کېږي، تر ډیره پورې تاسو ورشي هغلته آثار وګورئ، په کال کې چې کوم آثار وړاندې کېږي د ګوتو په شمار تصنیف شوي آثار موږ او تاسو هغلته نه لرو، نو تر ډیره پورې په افغانستان کې دې برخې ته هیڅ توجه نه ده شوې، او دې برخې ته باید جدي کار وشي. نو او عموم کې کدا فشار په مسلینو باندې راوړل شي، یو خو به زمونږ او تاسو آینده نسلونه کو روزل شي، ډیر لټ منا مخته کیږي چې دوی هر څه په استاد پورې وتړي یا هر څه په چفتر پورې وتړي. په افغانستان کې تر ډیره پورې د درس محور یوازې کتاب او چفتر دی، چې په دې کې مسلین هیڅ کله کومې موخې اهداف چې دوی لري او هغه رشته چې دوی په صحیح معنا باندې ځکه دوی نشي کولای چې یوازې له چفتر او د کتاب نه دا ځکه موږ غواړو چې یو ښه راتلونکی او روښانه راتلونکی ولرو، چې ډېری د افغانستان د زده کوونکو محصلینو یو جدي مشکل دی دا چې دوی کله له پوهنتون نه فارغېږي یوازې تیوري کې یو څه زده کړي، په عمل کې دوی هیڅ نه لري، حتی موږ تاسو چې ورته وایي سکلز یا نور مهارتونه دوی د خپلې پوهنځۍ نه خواته نه ده، چې یو جدي مشکل پاینده کې دوی ته دا په دې په نور اخونه کې د کار په چاپیریال کې چې سبا ته راځي حق حیران وي چې دا زه اوس ته وکم ما مختلف کله زحمت ایستلای، نو دغه نو وروسته دا مشکلات ډېر راځي. او پښتنه مې دا د ایتاس د ملمنه چې افغانستان ته اول په دې برخه په افغانستان کې تحقیقاتو ته خاص په اکاډمیکو مرکزونو کې چې هغه پانتونونه دي، ولې دې برخې ته توجه نه ده شوې، او څه باید وکړو چې دې برخې ته توجه وشي؟
ډېر زیاته مننه دانش صاحب، کور دې ودان، سلامت اوسه. نو وسپور شو استاد پیژان ته. استاد، د دانش صاحب د خبرو په اړه څه وایست؟ او دوی وایي چې توجه نه ده شوی متاسفانه. او زکه دا پښتنه بیا پکې زیاته کمه چې آیا په افغانستان کې په پوهنتونونو کې تحقیقات ته کومه بودیجه هم شته؟ یعنی په خو کله چې تاسو هلته وی واو کنه مهرباني وکړئ.
مننه د ټولو اوریدونکو څخه د دې نظریاتو څخه. کراسم مستقیما پښتنې ته ستاسو پښتنې ته او د اوریدونکو پښتنې ته زه لازمه ګڼم چې موږ یو ځل د افغانستان د زده کړو سیستم ته یو ځغلنده نظر وکړو. بیا موږ کولای شو چې نسبتا یو ښې نتیجې ته یوې ښې نتیجې ته ورسیږو. که تاسو وګورئ د افغانستان د زده کړو سیستم هغه سیستم دی چې هغه په نور نړۍ کې تر ډېره پورې نو د کار لویدلی دی، او هغه په دې معنا چې د ښوونځي څخه موږ را پیل کو لومړی خو دغه سین چې ټاکل شوی دی په افغانستان کې چې ماشوم چې اوه کلن سي باید په رسمي ډول په دولتي ښوونځي کې داخل سي او د لومړي ټولګي څخه پیل کی. دا د سین معیار اوس په ټول نړۍ کې تقریبا خصوصا په اروپا او په پرمختللي نړۍ کې څلور کلنۍ ته راټیټ شوی دی. یعنی ماشوم کولای شي چې د څلور کلنۍ څخه د په لومړي ټولګي کې کښېني او خپل زده کړې پیل کړي. دا په دې معنی چې د زده کړو په دغه اساس کې نور نړۍ تر افغانستان درې کاله مخته ګام اخلي. د دې تر څنګ په ښوونځي کې دغه ښوونځي نصاب چې دی دا ډېر کده څه وایم جابرانه او غیر منطقي او سرسامونکي نصاب دی. د اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې خو خیر دا به ومنو چې ماشوم باید اساسات زده کړي، د ټولو ژبو د ټولو شان اساسات زده کړي، د ژبې اساسات، یو څه ساينس او یو څه تخنیک او اجتماعيات. اما کله چې خبره د کالج یا منځني ښوونځي ته رسیږي نور ماشوم یا زده کوونکي مجبور نه ده چې خپل ذهن د ټولو موضوعاتو په اساس سره زبالدانی وګرځي او لږ لږ د هر څه څخه باید زده کړي او جبران یې باید زده کړي. دلته د دې سند د دې تقاضا کوي چې دوی د خپل داخلي او د خپل ورچا پر بنسټ باندې دوی باید پریکړه وکړي چې کومې خواته غواړي چې خپل راتلونکي علمي سفر وټاکي، غواړي چې د ساينس په برخه کې پرمختګ وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي او که د اجتماعي علومو. دلته باید د دې سویا معلومه سي او هغه معیارونه چې په نړۍ کې اوس ورڅخه کار اخیستل کېږي هغه مراعات سي او هغو ته پام وسي او کار ورڅخه واخیستل سي. او د نهم ټولګي څخه وروسته باید د درې کاله چېجې کې د نهم لسم یو لسم دوه لسم څلور کاله درې کاله وشي د لسم یو لسم دوه لسم دا د عالي لیسې دوره ده. دلته باید دی خصوصي زده کړې وکړي. خصوصي زده کړې په دا معنا چې دی خپل مسیر چې ټاکلی دی په هغه کې باید مشخص پاتې شي، نه دا چې هم بیولوژي زده کړي، هم کیمیا زده کړي، هم تاریخ زده کړي، هم جغرافیا زده کړي، هم مثلثات زده کړي او هم کمپیوټر او اجتماعیات او ټول زده کړي. دا د یو بشر د یو انسان د واسط څخه اصلا وتلی کار دی. دا تجربه ښودلې ده چې دا میتود اصلا کار نه ورکوي. یو خو د دې علاقه په اسلام سره اغلب دی ورچا په دغه شرایط کې وژل کیږي او ځپل کیږي. کوم دا چې دا امکان نه لري چې دا ټول کې د ماسترز دی او اول نمبر جو فارغ شي یا په عادي نمبر باندې فارغ شي. د دې وروسته د کانکور دغه سیستم چې اوس دی دا په ټول نړۍ کې اوس تقریبا له منځه تللی دی. د کانکور په ازموینه کې هم همدا شان چې د باید زده کړې ویلې دي دغه ټوله باید په ټول امتحان ورکې د تاریخ او د ژبو څخه نیولې ده بیا تر سرپمیر او سرپیبایي او د ټولو پورې دی چې دا اوس ورته ښوونځي کښې شامل شوي دي د طالبان د راتاک سره دا ټوله باید د زده کړې او تر څو پورې چې دی ولاړ شي پوهنتون ته لاره پیدا کړي. ولې کم دلیل د دې منطق په کم ځای کې دی لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه دی باید پوهنتون ته د تګ لپاره یوازې په هغو مضامینو کې امتحان ورکړي او خپله وړتیا وښيي چې هغه د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کړي دي او هغه د دوه تخصصي مضامین دي او تخصص ساحه ده او په دې توګه باندې دی وروسته که دی دا وړتیا ولري او دا وړتیا وښيي لاس پوهنتون ته نما دې زده کړو ته یا علي زده کړو ته د نمبرو او وړتیا پر بنسټ باندې زده ټاکل کیږي. د دې ترڅنګ په پوهنتون کې موږ ته تحصیلي نصاب چې دی هغه ډېرې نیمګړتیاوې لري. زموږ تحصیلي نصاب له بده مرغه د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره نه دی رامنځته شوی. موږ تحصیلي نصاب د نورو اکثر برخو اداري او دولتي او اجتماعي برخو په څیر راکافي شوی دی. یو بل چا موږ ته راښودلې دي چې دغه مزامین په پونتونونو کې از موږ دغه مزامین په پونتونونو کې زده کول او تاسو هم باید استفاده او څخه وکړي. اما دا غیر منطقي ده. دا خلک چې فارغیږي د څلور کاله یا پنځه کاله یا اووه کاله یا د اقل دوه کاله دوی خپل وخت دلته ضایع کوي. دوی تر پونتون وروسته دوی ته هیڅ دا ضمانت نشته چې په خپله رشته کې حکومت یا په ټولنه کې کار ورته پیدا شي. په نور نړۍ کې په هر کال کې د هر کال په سر کې د هر تحصیلي کار په سر کې دا احصایه کېږي، دا ارزونه کېږي چې موږ کومو پوهنځیو ته اړتیا لرو، موږ په کومو برخو کې څومره محصلینو ته اړتیا لرو. د دغه احصایه پر بنسټ باندې دوی جذب کوي او خلکو ته فرصت ورکوي چې تحصیل وکړي. خو په عین وخت کې دوی دغه خلکو ته په دغه اول کال پوهنتون ته د تګ څخه مخکې دا ضمانت ورکوي چې که تاسو فارغ شئ تاسو په دغه برخه کې تحصیل وکړي یا تخصص واخلي تاسو ته بهتمن کار پیدا کړي. یعنی ټولنه یې د پوهنتون سره په یو قوي ځنځیر باندې تړلې ده. د ټولنې اړتیاوې په یو قوي ځنځیر باندې تړلې دي. مثلا په هالند کې د اوبو مدیریت ډېره سخته اړتیا ده، ځکه چې هالند د یو داسې هېواد دی چې هغه د بهر د سطحې څخه اکثره برخې کښته دي او د اوبو مدیریت ته دوی ډېر پام کوي او ډېره بودیجه حکومت ورته څنګه کوي. نو په دغه برخه کې دوی هر کال زیات محصلینو ته اړتیا لري، زیات او کله چې محصل هم فارغ شي په همدغه برخه کې د ته کار پیدا کېږي. مخکې د دې چې فارغ شي دوی د دوام کال څخه د پوهنتون د عملي کار شروع کوي. نیمه ورځ پوهنتون ته ځي یا مثلا په هفته کې څو ساعته پوهنتون ته ځي، نور عملي کار شروع کوي او په دې توګه باندې د ټولنې اړتیا او د پوهنتون زده کړې یو بل سره په یو قوي ځنځیر او په یو قوي تړاو سره تړل کېږي او د ټولنې د ښېرازي او د ټولنې د پرمختګ لپاره کار ورڅخه اخیستل.
بله ډېر مننه استاد. یو شی بل مم که یادم نکو، هغه د په جرمني او اکثر اروپایي وادونو کې د جمنازیم سیستم دی چې دلته هغه څوک چې واقعا درس وایي او ویلی شي هغه پرېږدي او نورو ته عرفي ور زده کوي. اما زموږ چې ټوله ځي پوهنتونونه وایي طبعا چې بیا ټولو ته خو کار هم نه پیدا کېږي. او له بلې خوا موږ په دا نورو هیوادونو کې ګورو چې کارګرو ته ضرورت دی. افغانان صرف ساده کارونه کولی شي، هغه کارونه چې له عرفې سره تړل دي هغه په هغه برخه کې مهارت نه لري. نو ځکه چې په افغانستان کې په دې برخه کې مسلکي ښوونځي نشته دا ډول خلک کم لرو. خو مخکې تر دې چې په دې هم خبرې وکړي یو اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب
څه غواړی یاره
خیر بل اوریدون که بشتر دانش صاحب بیا هم را سره ده
سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني صاحب
شبر صاحب سلامت سی
سلامت اوسی مهرباني کوی
څنګه ورور شي چې د تفید جنباز کوچه من د غزنی ولایت څخه
کوچه صاحب د پانتونونو کې د تحقیقاتو په اړه څه پوښتنه لري نظر لري
خبر خدا ده شیبر صاحب سیزه خو به دیده خونزوی پا باره که معلومات درکم با دی خونزوی پا باره که دلتا خو یو دا مشکل ده سی نظارت نستا بعضی استازانی پا مکتبو که کم دیخه یو معلم یه مثال شل تنزیز نپاره حلیکانی نوغات آقا کلا درس ویلیسی ساید اخلاسو نو دلته باید کار په دې وسی سي دغو ته معلمانو ته ماشونه باید ور زیات کي او نظارت باید په وسي په ښوونځیو باید نظارت وکړي شي تر څو پورې علم ته ترجیح ورکول سي او خلک علم ته پام وکړي نو له بده مرغه چې اوس خو ډېر د علم دغه مکتبونو ته پام ډېر نه کېږي نو دا باید وسي
ډېر زیاته مننه کور دې ودان سلامت اوسئ دانش صاحب تاسې بیا هم کولی شئ که څه ویل غواړئ مهرباني
یو څه څاروان صاحب غواړم چې په دې موضوع اضافه کړم هغه دا و چې پوهنتونونو کې لومړی باید په محصلینو دا فشار راوړل شي یا خپله د استادانو لخوا نه دا تشویق شي یا البته په یو دیکتاتورانه شکل باندې مجبوره کړی شي چې تر څو پورې دوی تحقیق وکړي که یو څوک کول د هڅونې لار نه کېږي هڅونه وشي بیا که د هغه نه وروسته د هڅونې لار نه وي مجبوره یې چې تر څو محصلین مجبوره شي دې کار ته د یوې لارې نه نه د یوې لارې نه او دویم ده باید په پوهنتون کې مونږ حداقل شپږ ورځې رسمي لرو چې مونږ پوهنتون ته درس ته ځو حداقل یو دوه ورځې مونږ ریسرچ ته ورکو چې یا باید په پوهنتونو کې مونږ صحیح نړیوال معیاري ریسرچ سنټرونه ولرو چې هر محصل هلته ورشي خپل ریسرچ وکړي که هغه نه وي حداقل مونږ یو څو خاص ورځې په خاصو موضوعاتو باندې د خپل فیلډ مطابق کومه رشته کې چې دی دی هماغه هلته باید ریسرچ وکړي که مونږ او تاسو که نن غربي نړۍ ګورو یا اروپا ګورو یا امریکا ګورو هلته چې ډېری نوي شیان کشف کېږي یا په نویو شیانو باندې ریسرچ کېږي دوی یوه نتیجه یا ریزلټ ترلاسه کوي هغه ټول په تحقیقاتو کې همدې د علمي مرکزونو استخراج دی دا داسې د کوم بل ځای نه نه استخراجېږي خو له بده مرغه په افغانستان کې که دا شی ونه شي نو د محصلینو سړی به یې همداسې پته وي چې ډېری په سیم کې د ګوتو په شمار نفر به وي چې هغه په خپله باندې کار وکړي نور فکر نه کوم چې
ډېره مننه سلامت
اوسئ نور څه وکړي نور څه خاص نه لرم
ډېره مننه سلامت اوسئ دانش صاحب تاسو وایئ چې فشار پرې راوړل شي او مجبوره کړل شي محصل چې تحقیق وکړي لیکن په ځینو هیوادونو کې خصوصا امریکا کې تحقیق په شوق خلک کوي خصوصا محصلین مثلا تاسو ته کولمبیا پوهنتون ومنلی تاسو ته وایي که تاسو تحقیق کوئ د تاسو د هغه فیس یوه برخه له دې طریقه تاسې کولی شئ برابره کوي یعنی ګټه حتی تاسو ته درکوي ستاسې تحقیق اخلي په بیه هغوی بیا په نورو مؤسسو مرکزونو باندې خرڅوي نو البته په دې برخه کې باید زموږ خلک وپوهول شي چې تحقیق څه ګټه لري دا پوهنتونونه مو البته اول په دې ګټې ځانونه پوه کړي چې تحقیق څه ګټه لري وبګورو چې استاد څه تبصره لري پېژان صاحب مهرباني
او کاکر صاحب کمی نوم سم
دانش صاحب
دانش صاحب د فشار یادونه وکړه زه خپله په تحصیلي برخه کې حتی په ټول تعلیمي نظام کې د فشار او زور څخه کرکه لرم ځکه چې ما عملا لیدلي چې نتیجه یې منفي نه مثبته اما دا باید هم ایر نه کړو چې په غربي نړۍ کې یا په پرمختللې نړۍ کې تحقیق هم د هر چا د وسې کار نه دی نه د هر چا څخه دا تمه کېږي چې باید تحقیق وکړي اصلا تحقیقات چې دي هغه د ماستري په دوره کې یو څه جدي پیل کېږي په بیچلر یا په لیسانس دوره کې محصل سره آشنا کیږي او په پی ایچ ڈی برخه دوره کې بیا نو عمیق تحقیقات کیږي او وروسته د پی ایچ ڈی وروسته بیا نو هغه کسان چې هغه فیصله سره هغه متخصصین د تحقیقاتو نو دې د هر څه یو سیستم یو نظام جوړ کړی دی. دا که موږ د مثلا فاز کو چې ماسل چې کله د دولسم سفاره راسي او هغه موږ وچ دا دغه معیار کړي چې ته باید تحقیق وکړې فکر کوم دا بم شنډه دي جوار لکی او مخ پرته دي چې موږ ځان ته معلومه کو چې آیا د ذهن د سیدیا د فیصله سره هغه علاقه تحقیق ته جوړ ده که نه ده جوړ ده. په دغه غربي نړۍ کې او پرمختللو هیوادونو نورو پرمختللو هیوادونو کې اثري هیوادونو کې په لیسانس دوره کې محصل ته مختلف لارې پرانیستل کېږي، مختلف گزینې ورکول کېږي چې آیا غواړي چې عملي کارونه زیات وکړي د تحصیل تر څنګ باندې او که یو څه په اصطلاح سره فکري او تحقیقي کارونه وکړي، هغه بیا خپل د تصمیم نیسي او د هغه نمرو او د هغه نورو زده کړو ته
استاد یو بل لارې سیمینارونه دي چې د سیمینارونو له لارې هم خصوصا په ټیټه دوره کې په نورو دنیا کې خو حتی په تر پنځم او شپږم صنف کې هم له شاګردان سیمینارونه ورکوي په یو موضوع ورته انتخابوي چې په دې ته تحقیق وکړه او راشه په صنف کې سیمینار ورکړه. دا د پایل د فکر کوم د تحقیق
پایل دی، اما موږ د دوی څخه پوښتنه کوو چې تاسو باید نیو کشفیات باندې فیصله سره اتمن دی باید د لار تعقیب کې دي ته فیصله سره یو دریڅه پرانیزو چې دا هم یو لار ده کته غواړي چې په خپل اکیډمیکس یا علمي سفر کې مخته ولاړ شي. دا هم یو لار ده چې د نیو شان سره باید ځان آشنا کړي او نیو نظریې رامنځته کړي وڅېړي یا کار باندې وکړي. اما دا کسان چې کېدای شي په دې کې اتیا فیصد په لوړو زده کړو په وخت کې یا مثلا د محصلۍ په وخت کې دوی نه غواړي چې مثلا د دې سره علاقه نه لري چې تحقیقات وکړي. اما یو ښه پیل دی تر کومه ځای چې زه د دې سیستم سره بلد یم او څارم د پریزنټیشن څخه یا د دې د پریزنټر سره د یادو وړوکي تحقیقي پروژې څخه د دې هدف دا دی چې محصل د نور په مخ کې څنګه یا وبښي شاده یا زده کوونکي د نور په مخ کې څنګه خبرې وکړي، څنګه د نور سره استدلال وکړي، د دې د استدلال قوا او د دې د فیصله سره ترسام وتل، د نور په مخ کې ژغېدل او خپل نظریات څخه دفاع کول، د دې اساسي هدف دا یو شی دی. اما دا چې اصلي تحقیق او په لوړه سطح تحقیق باید
وکی اینو چې هغه دې د ورسته خپل پریکړه کوي. استاد موضوع ده د څېړنې لپاره زموږ په وطن کې مواد څنګه په اسانه پیدا کیږي او یو محصل که غواړي چې څېړنه وکړي څه ډول ننګونو سره مخامخ کیږي؟
زه فکر کوم په دا ورستي کلونو کې نیکه مرغه موږ منابع نسبتا خپل حالات او خپل سی بي سره برابر د منابعو کمی مو نه درلود، خصوصا دغه کسان د پاره چې هغه محصلین چې له نور ژبو سره په ځانګړې توګه له انګلیسي سره بلد وو کولای شي چې د آنلاین کتابتونونو د لارې خپلو تحقیقاتو ته منابع ولټوي او وګوري او استفاده ورڅخه وکړي. اما دا چې په عمل کې څومره دغه کار ته اهمیت ورکول کېږي او د دولت او د پونتونونو او د عالي تحصیلاتو د موسسو او د وزارت څومره دغه هدف و چې باید تحقیقات ترسره شي، دا به بېله مسله ده په هغه برخه کې کافي ستونزې وي. نو په ټول کې ویلای شو چې د منابعو په برخه کې
لیکن یو شمېر وایي که په افغانستان کې څوک تحقیق هم وکړي څېړنې هم وکړي د عملي کېدو لارې بیا نشته، یعنی یوازې که ډېره توره وکړي هغه د یو کتاب په شکل بې چاپ کړي او پاته به شي، حتی ډېرو ته دا زمینه هم نه مساعدېږي.
عملی کېدل د تحقیق
یعنی عملی استفاده ورڅخه نه کیږي. مثلا یو چا په زراعت کې تحقیق وکړو هغه صرف په هغه پوهنځي کې خبره وشوه او پاته شوه، په عملی ډګر کې له هغه تحقیق نه استفاده نه کیږي.
زه پوه شوم، یعنی دا هغه دوام پړاو دی. اما اول پړاو چې دی، اول قدم چې دی، هغه تحقیق دی، هغه مهم دی، هغه باید وسی. اما دا چې څنګه عملي کېږي، دا په دې پورې اړه لري چې دولتونه څومره دې ته پام کوي او څومره دغه تحقیق چې دی کړی دی، دا د ټولنې د هغه شته ننګونو او شته ستونزو سره څومره تطابق لري، څومره هغوی ته ځواب وایي، دا ډېره مهمه ده. مثلا که په افغانستان کې څوک د کښتۍ د جوړول په برخه کې، د کښتۍ د چلول په برخه کې تحقیق وکړي، دا به افغانستان ته څه پیده ولري؟ ځکه چې افغانستان نه اوبو ته لار لري او نه کښتۍ لري. دا هم ډېره مهمه ده چې موږ باید تحقیق ته باید مخکمه یادونه وکړو چې د ټولنې یو ضرورت ته باید پام کوښښ او هغه ته عملي لارې چارې ولټول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید دغه مسیر وټاکي او دغه مسیر خو دا انګیزه خلکو ته ورکړي چې په دغه برخه کې موږ تحقیقات ته اړتیا لرو او پوهنتونونه باید په دغه برخه کې موږ ته تحقیقات وکړي، موږ بودیجه ورکوو، موږ هڅوو او موږ امکانات ورکوو. دا په دې معنی ده چې د حکومتونو او دولتونو ترمنځ او د تعلیمي موسسو ترمنځ باید همیشه او په هر وخت کې یو همغږي موجوده وي. که دا داسې بې همغږي مخته ولاړ شي، نو نتیجه یې دغه کېږي لکه تاسو یادونه وکړه، د تحقیقات په دې کې چې هغه به یا به زموږ د ټولنې اړتیاوو او ستونزو ته ځواب نه وایي، او یا به دولتونه په خبر نه وي او د دولتونو سره په همغږي به نه شي. نو دا یو دوه طرفه جاده ده چې باید
یو بل حکومت دا اکثره مهم تحقیقات، مهم علمی مجلې، نړیوالې مجلې، څېړنیزې مجلې خپروي. دا کار څومره د زموږ د محصلینو لپاره څومره ممکن دی، څومره اسانه دی؟ آیا دا کار کېدای شي؟ په کله چېرته داسې کار وشي، شاید له دې طریقه دوی ته عاید هم په لاس ورشي.
دا کار زما په نظر باندې مهم دی او شنی هم دی. د اوسنی ټکنالوژیکي وسیلو، انټرنیټ او د لارې، چې زموږ محصلین او هغه کسان چې که محصلین هم نه وي چې هغه د تحقیق سره علاقه لري او غواړي چې واقعا تحقیق وکړي، دغه تر ټولو مهمه ده په دې برخه کې غواړم یادونه وکړم چې دا یو علاقه ده. تحقیق اسانه کار هم نه دی. تحقیق ډېر مطالعې ته اړتیا لري. تحقیق ډېر پیسرا سره دقت ته اړتیا لري او وخت ته اړتیا لري. نو که څوک محصل هم نه وي، یا مثلا فارغ سوی یا استاد یا بل داسې څوک چې هغه په دغه یو علاقه، دغه یو مینه لري، کولای شي چې نړیوالو ژورنالونو ته مثلا خپلې لیکنې یا خپلې څېړنې واسطې وي او دغو څخه زده کړه وکړي او په هغه سطح باندې خپل ځان په اصلاح سره مطرح کړي. خو مهمه دا ده چې موږ باید همیشه کله چې تحقیق کوو، ما یادونه کړې ده چې موږ باید لومړی د خپلې ټولنې ستونزې، د خپلې ټولنې مشکلات، د خپلې ټولنې ربړې په پام کې ونیسو او پر هغه باندې تحقیق وکړو. دا به دوه ګټې وکړي. یو به مو هغه علمي په اصلاح سره کار ترسره کړي یا علمي مسؤلیت به مو ترسره کړي، بل به دا چې موږ به د خپلې ټولنې لپاره یو څه کړي او نړیوال به مو د خپلې ټولنې د یو لیویسن څخه خبر کړي او د هغو پام مو راړولې. موږ نشو کولای چې هر څه پر نړۍ باندې وروته پو او هر څه د نړۍ څخه تمه وکړو چې دوی ته موافقین دي راسي موږ ته دوی څېړنې ممکن، دوی موافقین دي راسي تاسو موږ پر ستونزې مقالې علمي ژورنالونو ته ولیکي او وروال دي. موږ هم باید د تحصیل کرده قشر په صفت باندې یو څه د مسؤلیت احساس وکړو او هغه څه چې موږ زده کړي دي، خیر که په لومړي قدم کې کېدای شي په غوره معیارونو باندې نه وي چې هغه په علي نړیوالو ژورنالونو کې خبره سي یا په اصلاح سره په ټول معنا باندې په ټول پورایي خو د یو ځای څخه باید پیل کړو. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید په داخل کې په کور دننه کې تحقیقات ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي، ځانګړې بودجه ورته ورکړي او ځانګړې علمي قدرونه ورته وروزي او هغوی ته امتیازات ورکړي چې دغه ولاړې اوبه پر حرکت راسي او موږ وکولای شو چې د نورې نړۍ په څیر باندې د تحقیقات پر بنسټ باندې خپلې پریکړې او خپلې ستراتیژۍ عیار کړو او مختم لاړ شو.
نو استاد، ستاسو پیغام د هغو محصلانو او اته استادانو لپاره څه دی چې غواړي څېړنیز کارونه وکړي، لومړني ګامونه یې باید څه وي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې تحقیق تر ټولو په لومړي ګام کې علاقې ته ضرورت لري. آیا یو څوک علاقمند دی چې واقعا تحقیق وکړي؟ که دی پوښتنې ته دی مثبت یا دا مثبت ځواب له ځان سره لري، دویم ګام کې تر ټولو مهمه دا ده چې هغه باید مطالعه وکړي. مطالعه چې متاسفانه زموږ په تحصیلي سازمانونو کې، زموږ په پوهنتونونو کې او په ټول کې، زموږ په ټولنه کې یو د پامه لویدلې کار، یو د پامه لویدلې ارزښت دی. په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې د ښوونځي د دوران څخه زده کوونکي دې ته تبل کېږي چې څنګه مطالعه وکړي او څنګه خپل ذهن د مطالعې د لارې راښه کړي او څنګه د خپلې خوښې مطالعه وکړي. چې په ټولو مهمه دا ده کوم کتاب، کومه مجله، کوم اخبار د خوښېږي چې هغه پیدا کړي او هغه ته لاسرسی ولري او مطالعه وکړي. مطالعه باید حتماً وکړي. مطالعه د یو محقق لپاره داسې دی لکه اکسیجن. که یو محقق مطالعه ونه کړي او ژوره مطالعه ونه کړي او تحلیلي مطالعه ونه کړي او هدفمند مطالعه ونه کړي، زه فکر کوم چې د په خپل هدف کې تجربه پوری پرې لای کې دای نسې. نو مطالعه د یو محقق لپاره په خپل برخه کې، زه ځینې کسان وینم زموږ په ټولنه کې دوی د طب ډاکټران دي او دوی په ادبیات کې لګیا دي مطالعه کوي، داستانونه لولي، شعرونه لولي، شعرونه تحلیلوي. دا موږ مطالعه ویلای شو، اما دا هدفمند مطالعه نه ده. مطالعه
دا ذوقي کارونه دي یا هابي ده؟ نو
دا ذوقي،
بله.
او دا دته زه په همیشه تفریحي مطالعه نه مور کومه، دا ذوقي مطالعه چې تاسو یې دا ونه وکړه. دوام قدم کې مسلکي مطالعه ده. مسلکي مطالعه هغه ده چې ته په خپل برخه کې مثلا ځینې لیکنې یا ځینې جورنالونه یا ځینې کتابونه لولي، اما ډېر جدي نه دي. خو که دی غواړي چې تحقیق وکړي، په هغه باید د دوو پورته پړاوونو څخه راتیر سي، هغه هدفمندي او جدي مطالعې ته راسي. د هدفمندي او جدي مطالعې د لارې دی کولای سي چې تحقیق وکړي او ښه تحقیق وکړي. په دې معنی چې مثلا دی غواړي په کومه برخه کې کنه وکړي، که دی مثلا دی د طب ډاکټر دی، ایا دی غواړي چې د زړه په برخه کې یو تحقیق وکړي، دی باید یوازې هغه کتابونه ولولي چې د زړه د هغه د زړه د هیغ ناروغي په اړه لیکل شوي، یا هغه مضامین، یا هغه جورنالونه، یا هغه لیکنې ولولي چې د هغې مثلا د زړه دوالونو د بندش په برخه کې لیکل شوي. دی ټول هدف د مطالعه باید په دا برخه باندې متمرکز کړي. دا په دې معنی چې یو خو به د ده وخت نه ضایع کېږي، او بل به دا چې د ده انرژي به نه ضایع کېږي. که دی هر څه ولولي د زړه په باره کې، خو هغه د خپل هدف وړ برخه ولولي، یو وخت دی نهیلی کېږي او انرژي بې ځایه مصرفېږي او د تحقیق څخه د کېدای شي پرشاسي او نور ونه حاصل شي چې مخته ولاړ شي. نو هدفمند او جدي مطالعه تحقیق تر ټولو تر علاقې وروسته تر ټولو مهم ګام دی. دوام دار چې دی باید د اړوند تحقیقي ادارو او د اړوند تحقیقي موسسو کغه په کور دننه کې په ګاونډ کې کې په نړۍ کې هڅه وکړي کوشش وکړي د هغو افرادو سره د هغوی د هغو د مرکزونو سره ځان وصل کړي د هغوی په بحثونو کې د هغوی په ډیبیټونو په مناظرو کې برخه واخلي د هغوی ویډیوګانې وګوري د هغوی کتابونو تیره تحقیقات وګوري او بیا وروسته ورو ورو خپل په تحقیق باندې پیل وکړي او د هغو سره په همغږي د هغو سره په د هغو معیارو په کتو سره خپل هم عملا پیل وکړي او تحقیق ولیکي یا تحقیقي مقاله ولیکي او دا چې بیا وروسته خپریږي او چادونه پر کېږي یا مثلا خبره پر باندې کېږي هغه وروسته خبره خو دغه درې هدفونه چې یا درې ګامونه چې دي دا ډېر مهم دي.
بله ډیره مننه. او په سیمن کې قسم تاسو اشاره وکړئ د انګلیسي ژبې تر توجه ډیره پکار ده، حتی په جرمني په شان او د چین په شان او جاپان او د فرانسې په شان هیوادونو کې چې خپل ژبې هم ډیره پیاوړې ژبې دي هلته هم 80% تحقیقات علمي تحقیقات په انګلیسي کوي، ژورنالونو کې چې کوم علمي مقالې خپریږي انګلیسي دي. بیا هم دانش صاحب لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي نه د دانش صاحب ټلیفون د اصل قطع شوی دی. استاد مخکې یو اوریدون کول چې اوس مدرسو ته توجه ډیره ده، دینی علومو ته توجه ډیره ده، حتی د تحقیقات په دې برخه کې هم ډیر مهم دي. د فقهي یا قانوني مسایلو حل ته لاره هوارولی شي. که موږ وګورو په دې برخه کې کوم کار چې فرضاً په مصر کې شوی دی، ایران کې شوی دی، یا نورو اسلامي هیوادونو کې شوی دی، زموږ په وطن کې خو فکر نه کوم چې هغه سي کار دی، هغه سي خو نه شي. ډیر ډیر معمولي کار هم زه فکر کوم چې نه ده شوی. که څنګه؟
بالکل زه منم د انګلیسي مبارک غواړم چې خپل فیصله سره د لومړی والی یو خاطره سره شریک کړم. کله چې زه په د انګلیسي په کورس کې وم هلته به مې انګلیسي زده کولو دا پوښتنه به استادانو یا مثلا هغه معلمانو زیاتره مطرح کول چې ته ولې غواړې انګلیسي زده کړې. زموږ جواب موږ ته داسره ښودل شي و موږ کېدای شي هغه وخت دوبره دغه نه درلوده د فیصله وړتیا چې موږ دا جواب وای خمر او دې لري چې د انګلیسي نړیواله ژبه ده او د نړۍ سره د خبرو کولو ژبه ده. نو دا واقعیت په هر هیواد کې چې هغه د خپل ژبې ترڅنګ هغه ته ارزښت ورکول په پونتونونو کې په هالند کې مثلا په ټولو پونتونونو کې هغه تحقیقات ټول په انګلیسي کېږي، لیکنې په انګلیسي کېږي او مکالمې په پونتونونو کې خبرې مناظری چې دی علمی مناظری ټول په انګلیسي کې ژوند انګلیسي دا کوم ژه یا خوشو یا نه خوشو دا یو نړیواله ژبه ده او د تحقیق ژبه ده. زه په دې باور یم ځکه ټول علمی منابع چې دی هغه اول په انګلیسي کې لیکل کېږي او وروسته نورو ژبو ته ژباړل کېږي. دوامه خبره دا ده چې تاسو د فقهي مسایلو یادونه وکړئ چې په هغه برخه کې هم تحقیق نه دی شوی. د بعد مرګ موج لکه د نورو اجتماعي ستونزو ترڅنګ یو لو ستونزه دا لرو چې موږ په خپل دین باندې په خپل ژبه باندې نه پوهېږو. موږ ته دین په عربي باندې راځل شوی دی او راښودل شوی دی. موږ ته هیڅ کله دا فرصت نه دی راکړل شوی چې مثلا موږ راځو سپیشل کتاب چې موږ یې مانو باندې لرو هغه په خپل ژبه باندې دغه ترجمه ورولو. که څوم فقها په دې باور دي چې ترجمه د عربي متن پرته نیمګړې ده او اجازه نه لري، نه پوهیږي دا خپل څومره منطق لري، خو په هر صورت زه احترام ورته لرم. اما موږ ته ولې په مکتب او په دا مدرسه کې چې بیخي هغه د دینی علوم هغه هسته ده هغه خروشنده او کوچېدونکې ګرمه استاد د جنیس د کړو ولی موږ هلته دا فرصت نه پیدا کوو چې په خپل مورنی ژبه باندې د قران شریف په معنا باندې پوسو چې دا آیاتونه څه معنا لري او بیا د غو برک فکر وکړو چې دا څومره د ستر فرقت